السلام علیکم د افغانستان په وخت د سهار لس بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او دا یو ساعت خبرونه چې ډېره برخه یې پښتو موسیقي ته ځانګړې ده د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. خو خبرونه او راپورونه هم شته په سر کې څو خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پورې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لنډمهالي لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. بشپړ خبرونه. طالبانو د خپلو زندانیانو د آزادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړ. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلي چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړي پلاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادیږي چې تاوتریخوالي کې کمښت راشي. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پورې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې سلګونه بریتانیي پوځیان به د سرطان تر پایه د جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي. دا هغه وخت دی چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر بنسټ باید 4,400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووسي. ټایمز وایي د بریتانیي پوځیانو د دوهمې برخې وتل له دې سره تړلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 نیټې موافقه څومره عملي کیږي. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 4,650 بریتانیي پوځیان وژل شوي او تر 2000 ډیر نور ژوبل شوي دي. په کابل کې پاکستان سفارت وایي د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤلین و ازادي راډیو ته دغه ګام د دلایل روښانه نکړل، خو وی ویل تمه ده چې راتلونکي یک شنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکولې چې په دې وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه یې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې پاکستان سفارت د شاوخوا 1 میاشتې لپاره ویزې بندې کړې وې. پر کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان کنسلګرۍ افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډیر افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسؤلینو په خاطر دې د خلکو د شکایتونو لامل ډیره ګڼه ګوڼه بللې وه. د کډوال نړیوال سازمان وایي تیرې وونه کې له ایران درستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د سازمان دفتر د 4 شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 40,000 بی اسناد کډوال د هرات او نیمرود له لارو افغانستان خاورې ته راوختي. خبر پانه وی له ایران درسنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایروس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوي 2020 کال له پیل تر اوسه څه باندې 3,000 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې دا شمیر په تیرو 2 کلونو کې ساری نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایرانه د ګڼ شمیر کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا حکومت وړی وا افغان ډاکټر په دې خاطر خپل خاورې وباسي چې په خپل هیواد کې د ښځو د بکارات ماینه کوله. کاناډایي رسنوی د 4 شنبه په ورځ د کاناډا حکومت چارواکو ته وایي چې سعدي احمدي د افغانستان په شمال کې د ښځو د بکارات پرده ماینه کوله او دا کار د بشریت پر ضد جرم دی. خو دغه هیواد د مهاجرت اداره د حکومت له نظر سره اختلاف لري. د ګلوبل نیوز راپور له مخې میرمن احمدي چې په 2018 میلادي کال کې کاناډا ته مهاجرت کړي، د کاناډا د مهاجرت ادارې چارواکو مرکه کوي چې د خزو د بکارت معاینه د دې د کار یو برخه وه. د روغتیا د نړیوال سازمان پر بنسټ د بکارت معاینه غیر عملی ده او کلینیکی اساس نه لري. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبري اعلان ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي وویل چې کورونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی، څه باندې 1,13,000 کسان په دې وایروس اخته شوي او 4,300 مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سرسریوالي مخنیوي نشي کولای. اخوا روسیه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له 2 روپۍ وادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي شرکت ایرفلور پر اعلان وکړ چې سله سبا جمعې د 4 روپۍ وادونو اتلس سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا 4 وادونه جرمني، ایتالیا، فرانسې او هسپانیا دي. په اروپا په ځانګړي توګه ایتالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیا کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي. د چین حکومت بیا په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پایل ته اجازه ورکړې. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوسې لمن د نړۍ څخه باندې سلوي وادونو ته رسیدلې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور ورکړی دی. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقوقو لوی سرغړونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی. راپور کې د ایران پر حکومت له دې عمله نیوکه شوې چې په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړولو پر ضد مظاهره چان وسپ. د راپورونو پر بنسټ د مظاهرو کې سلګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین له دې عمله نیوکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو لاغې ډلې ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او وروسته خبر هم دا چې د کورونا وایروس په اړه په ټوله نړۍ کې ویره په خپرېدو ده او دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه ویلي دي چې هیوادونه باید په دې برخه کې خپل هغه تدابیر ونیسي. قدر مونږ اوریدونکو دا ول تر دې ساته د آزادۍ رادیو خبرونه. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې مخکې مې هم ویل تر ډیره د پښتو موسیقي تزانګړې شوې ده. یو څو راپورونه هم درته لرو. د سر راپور دا چې طالبانو د خپل زندانیانو د آزادېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رات کړ. طالبان وایي ټول 5000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کړه غلي چې 1000 طالب زندانیان به په لومړی پړاو او پاتې 3000 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادېږي چې تاوتریخوالي کې کم راشي. په دې اړه صدرالله الدین راپور لري.
طالبان وایي د 1500 زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته خبر شو راغلی د طالبانو 1500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کېږي. په فرمان کې راغلی چې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي. هر دو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 5000 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر وایاند سوهیل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 5000 زندانیان آزادېږي، بیا به طالبان بین الافغاني خبرو تکینی. خاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 5000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د پټکو څوک پکې جال هم نشي کولای. دی وایي د هغو زندانیانو خوش کول ورته د منلو دي چې د دوی ځانګړې شوی پلاوی تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه بخپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې وویل چې یو ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکو شنبه په ورځ به د خنیت او باور جوړونې لپاره د 1500 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د آزادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریز به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه. خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په 10 پلان شوې و تر سره نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکرات لپاره د خپل پلاوی د ټاکلو خبر ورکوي. د دغه شورا غړي وایي چې دا وکسیس پلاوی په بین الافغاني خبرو کې له ملي شورا څخه استازیتوب کوي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه د ملي شورا ولسمه تقریني د مرې د دوهم کلار پلانیزونه کول چې مذاکره کوونکي پلاوی به د ویونه په ترڅ کې چمتو شي. دا چې تر اوسه پرې د مذاکره کوونکي پلاوی نور غړي ټاکل شوی کنه ډیوا نادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ملي شورا طالبانو سره مذاکراتي پلاوی ترکیب کې سلور سړی او درې خزي معرفي کړي دي. پارلماني چارو کې د دولت وزارت عامه اړیکو او د اطلاعاتو مشر ذکر الله فرزي د چاشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د شپږ سړو او لسو خزو ترمنځ د اوږدو خبرو او پچاچولو وروسته تعین شوی دی.
د مشرانو جرګې له خوا دوه کسه مذاکراتي پلاوی کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی. یوه انتصابي سناتوره امینه افزلی او بل هم د دایکونډي سناتور استاد اکبری ټاکل شوی دی او د دوی نمونه ولسمشر مانی ته لیکل شوی دی.
هغه زیاته کړه چې پلاوی کې کوښښ شوی چې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ولسی جرګې ولسمې تقنینی دورې دوهم کال پرانیسته کې وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی باید د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې بحثونه روان دي سبا به د مذاکراتي پلاوی په تشکیل کې د حکومت استازي مشخص شي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې تیر ورځ یو ښځه او یو سړی د ډیرو رایو په اساس ټاکل شوي او نمونه یې ولسمشر مانی ته لیږدول شوي دي. د مشرانو جرګې د عامه حسین کمیسون مشر نادر بلوچ:
بله، از مشرانو جرګه تعین شوه دوه نفر کې
د مذاکره کوونکي کمیټې د پایلې تر رسیدل چې د ولسی جرګې غړو ترمنځ شپږ ویش کسه سړی او لس خځې وټاکي چې په پایله کې د دوی لمنځه د پچاچولو په اساس پنځه وکیلان عبدالرؤف ابراهیمی، قاضی نذیر احمد حنفی، غلام فاروق نظری، فریده حمیدی او فاطمه عزیز د ولسی جرګې لخوا د مصالحه کوونکو په توګه ټاکل شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی و چې د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سه شنبه بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د طالب بندیانو په سر د توافق ځنډ د مذاکراتو نیټه وځنډوله. که څه هم د بین الافغاني خبرو پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د طالب زندانیانو د خوشي کېدو او بخښلو فرمان د سه شنبه شپې نه وخت لاسلیک شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس موندل وشو چې اوس یې لمن د نړۍ څخه باندې سلو هیوادونو ته رسیدلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا وایروس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شو. د چین حکومت غواړي وخی چې دغه خطرناک وایروس خپرېدلې چې دغه هیواد اقتصاد سخت وځه په تر کنټرول لاندې راوستلی. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریزه چاره بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د سې شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا وایروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وخو د چې هلته د کورونا وایروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومتره کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوی چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوی چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپل مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایتالیا د کورونا وایروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.